באמריקה רק רדיו אשנו.
אשנו רדיו.
אשנו רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה. وسلوالو په نورستان کې وکسه اعدام کړی دی. بشار الاسد وایي د امریکا سره خبرو ته حاضر دی او د سعودي عربستان پر رهبرۍ په یمن کې په هوایی بمباریو کې خاص هدفونه وشتل شوی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. پولیسی جرګې ویلی دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په لارو چارو کې ډېرې پیسې خوړل شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د اشنایانو د ادبي ډېرې پروګرام لرو چې شاعر او لیکواله پروین فیضزاده ملال د خبرونې میلمنه ده. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی موږ له امریکا سره مشارکت او امریکا او همکاري ته نوې روحیه ورکړله. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتو د خپل رسمي سفر په لړ کې د پنځمبي پورز په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي شاغلي بان کی مون سره په کتنه کې امریکا ته د افغان پلاوی د سفر په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د معلوماتو د وړاندې کولو په ترڅ کې ویل چې له امریکایي لوري سره په واشنگټن او کمپ ډیوډ کې غونډې ډېرې ګټورې وي. ارګد جمهور رئیس غنی له خپل ویلي دي چې موږ له امریکا سره مشارکت او همکاري ته نوې روحیه ورکړه. په دغه کتنه کې دواړو لورو امریکا ته د افغان لوړو د پلاوی د سفر د سولې د بهیر او له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د سازمان د دوامدار همکاري په باب باس او خبرې اترې وکړې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نورستان د ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې وسلوالو وکسې دام کړی دي او وښتنه ولسی وګړي بندیان کړی دي. چارواکو ویلي دي چې د بندیانو د خلاصون هڅونه شي نو طالبان به ووجني. سرحدي قوا ویلي دي چې وسلوالو د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ کې اته تنه اعدام کړی دي او وروسته یې مړو ته سپکاوی کړی دی. دوی ویلي دي چې د کومو په سیمه کې دغه کسان څو ورځې مخکې د دولت مخالف وسلوالو د حکومت سره د مرستې په تور نیولي وو. د کونر د نالی او د نورستان د کامدیش په ولسوالیو کې د میشتو سرحدي قواو د دویم کنده قومندان سمونوال شمس الرحمن د امریکا غکته ویل چې په تیره یوه میاشت کې د دویم ځل دی چې مخالف وسلوال د حکومت سره د مرستې په تور ځایي خلک اعداموي.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي چې هغه د امریکا سره مذاکراتو ته آماده دي، خو باید دغه مذاکرات د متقابل احترام په چوکاټ کې ترسره شي. د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی چینل سره په یوه ځانګړي مرکې کې ښاغلی اسد د امریکا د باندنیو چارو د وزیر وروستیو تبصرو ته اشاره وکړه چې ول امریکا به بالاخره د سوریه د جمهور رئیس سره خبرو ته مجبور شي چې په سوریه کې روان کورنۍ جنگ ته سیاسي حل لاره پیدا شي. شاغلی اسد سی بی ایس ته وویل تر اوسه پورې یوازې بیانیې خپریږي. امریکا د سوریه د بحران په هکله خپل په سیاسي تګلاره کې اساسي اقدامات نه دي کړي، خو په اصولي ډول هغه وویل چې هر مذاکرات مثبت وي او موږ د امریکا په شمول د هر ډلې سره مذاکراتو ته چمتو یو، په دې شرط چې مذاکرات د متقابل احترام په چوکاټ کې ترسره شي.
د پاکستان پولیس ویلی دی چې په دې هواد کې د بم په چاودنه کې دوه تنه وژل شوی، لک تر لګا دیار لس نور زخمی شوی دی. چارواکو ویلی دی چې چاودنه نن د جمعې په ورځ شوی ده او بم په موټر سایکل پورې تړل شوی وو. پولیس ویلی دی چې بم هغه وخت و چاودیده چې د پولیسو یو سرویس موټر د تیرېدو په حال کې وو. اکثر مړه او زخمیان پولیسان دي. پاکستانی طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو بیانیه ورکړی، ویلی دی چې د غراز بریدونه به د هغه د حکومت اراده چې غواړي دهشتګری ختمه کړي کمزوري نه کاندي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه تی دا مور کو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو سیمه ایز هوایی کمپاین په لړ کې هدفونه وشتل سوي دي. دا دویم ورځ ده چې هوایی جټل وتکې په یمن کې بریدونه کوي چې حوثي اخیان چې د یمن زیات اندازه سیمه نیولې ده د قدرت څخه راوپرځوي. ایتلافي جټل وتکو نن د جمعې په ورځ د پایتخت سنا په شاوخوا سیمو کې پوځي مرکزونه او د یخیانو نورې سیمې په نښه کړي دي. پوځي چارواکو ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې د یمن په شمال کې د صداف ولایت کې هم سیمې په نښه سوي دي. د سعودي عربستان پوځي چارواکو د هوایي بمباری لومړۍ مرحله بریالۍ ګڼلې ده، خو د سعودي عربستان د دفاع د وزارت سلاکار احمد بن حسین اسیری وایي چې شایي په یمن کې د متحدینو ځمکنیو عملیاتو ته هم اړتیا وي. د لسو هیوادونو په ګډون چې پکښې د خلیج د سیمې 15 هیوادونه شامل دي هڅه کیږي چې د ایران په ملاتړ حوثي اغیانو ته ماتې ورکړل سي او د یمن حکومت چې نړیوال رسمیت لري بیرته تاسیس سي. پاکستان چې د سعودي عربستان اوږدمهاله ملګری هیواد دی نن د جمعې په ورځ یې ویل تر اوسه پورې یې پرېکړه نه ده کړې چې د خلیج د سیمې د هیوادونو په ائتلاف کې به برخه واخلي او که نه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن د جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان ته وویل چې اسلام‌آباد آماده دی چې په هر قیمت د سعودي عربستان د ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي، خو پاکستان نه غواړي چې په فرقهیي جګړو کې ځان ورښکیل کړي. په عین حال کې ایران بیا چې د حوثي اغیانو ملاتړ ردوي د سعودي عربستان په مشرۍ یې ائتلاف خطرناکه بللی دي او ویلي دي چې دغه عملیات به په یمن کې وضعیت نور هم خراب کړي.
ټاکل شوې ده چې ایرانی او امریکایي مرکچیان نن د جمعې په ورځ د ایران د اتمي پروګرام په حق له مذاکرې وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ د موافقې د میکانیزم په سر توافق ته د مارچ 1 نیټه نهایي مهلت ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنجشنبې په ورځ د ایران د باندنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د سویټزرلند د لوزان په ښار کې کتلی دي. دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړه چې موافقې ته به سره ورسیږي. په داسې حال کې چې د مارچ د 1 نیټې مهلت ته د رسیدو نه مخکې ډیپلوماسۍ زور نیولی دی، توقع کیږي چې د 15+1 هیوادونو ډیپلوماتان به د خپلو ایرانی او امریکایي انډولانو سره بیا خبرو ته کښېني. د پنجشنبې په ورځ د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وویل چې هغه شپږو قدرتونو ته یو لیک استولی دی او په کې د اتمي مسایلو او وروستیو انکشافاتو په هکله د ایران دریز تشریح کړی دی. امریکایي چارواکو دا تایید کړی ده چې دغه لیک یې ترلاسه کړی دی، خو د لیک د محتوا په هکله یې څه نه دي ویلي.
جنوبي کوریا نن د جمعې په ورځ د خپلو دوو تنو اتباعو د سمدستي ازادېدو غوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جاسوسۍ په تور نیول سوي دي. شمالي کوریا پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تیر کال یې د چین د دنډانګ په سرحدي ښار کې د شمالي کوریا دوه تنه اتباع چې کیم کوګی او چاو چینګل نومېږي نیولي دي. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعات وایي چې دا کسان جاسوسان و. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي دي چې دغو دواړو کسانو د امریکا او د جنوبي کوریا د استخباراتو په وینا په شمالي کوریا کې جاسوسي کوله. جنوبي کوریا دغې ادعاګانې بې اساسه ګڼلې دي او ویلي دي چې دواړه اتباع دې ژر تر ژره آزاده سي او جنوبي کوریا ته دې وروسپارل سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د نایجیریا پوځ ویلی دی چې عسکرو د ګوزا ښارګوټی بیرته نیولی دی. دا د دې هیواد په شمال ختیځ کې یو وروستیو سیمه نه ده چې د بوکو حرام د ډلې لخوا کنترولېده. پوځ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې حکومتي قواوو د بورنو ایالت په بشپړ ډول تر خپل کنترول لاندې راوستی دی او د بوکو حرام مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. دغه نتایج شوي رپورټونه په داسې حال کې خپریږي چې څلیر ساعته وروسته نایجیریایان د دغه هیواد د جمهوري ریاست او پارلمان په انتخاباتو کې رایه اچوي. د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جانتن او د هغه حاکم ګوند پی ډی پی د ای پی سي د مخالف ګوند سره رقابت کوي او سرویګانو ښودلې ده چې دواړه ګوندونه مخکې دي، نو ځکه پیشبیني ډیره سخته ده چې وویل شي چې کوم ګوند به وګټي.
د جرمني پولیسو د هغه جرمني پیلوټ د مرستیال کورونه تلاشي کړي دي چې ویل کیږي په لوی لاس یې یو مسافر وړونکی الوتکې غورځولې ده چې د هغه په شمول 150 کسه پکښې ووژل شول. د جمعې په ورځ پولیسو د 20 ادریس لوبز کورونه وپلټل. هغه د جرمني د ډولسټورف په ښار کې یو اپارټمان درلودلی او ځین وخت به هم د مونتابور په ښارګوټي کې د خپل پلار کره اوسېدی. پولیس وایي چې د هغه د کورونو څخه یې څو شیان ترلاسه کړي دي چې وروسته به یې په هکله جزئیات خپاره سي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنجشنبې په ورځ د هغه هیواد لوړپوړو امنیتي چارواکو ته وویل چې روسیه باید پیاوړې او قوي سي. هغه لویدیځ په دې وغنده چې د روسیې د بې ثباته کېدو هلې ځلې کوي. ښاغلي پوتین د فدرالي امنیتي خدماتو لوړپوړو چارواکو ته وینا وکړه او ویې ویل چې هیله لري د روسیې د شاوخوا حالاتو په شمول نړیوال حالات ښه سي. هغه وویل چې دا حالات به له دې کبله ښه نه سي چې موږ به تل نورو ته تسلیمیږو یا به د کوم چا سره د ماشوم په توګه خبرې کوو، بلکې یوازې به له دې کبله ښه سي چې موږ زورور او